په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د دولو ساعته خبرونو فایل په لومړی نیم ساعته سهارنی خبری مجله کیږي. نن چهار شنبه ده، د مرغومی یجدی 15مه د جنوري 15مه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان سوی. اورښتونه داسې وخت زیات شوي چې په میلیونونو کسان په افغانستان کې له بېوزلۍ کړیږي.
دا واوره ورېدلې ده، کنه دغه سړی چې مشته ایوانان لیکلي دي غونډۍ پلاستیک په شي پیدا کړي، دغه په هماغه وسوځي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ او بیړنیو مرستو ته اړ دي. بلخ کې عمومي حمامونو ته د ښځو پر ورتلو د بندیز په اړه د طالبانو اقدام غبرګونونه پارولي.
مطلب باید په دې مسایلو ځان مصروف کړي، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
په امریکا کې د 24 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس تر 1 میلیون زیاتې پیښې ثبت شوي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. د سالنګ لویه لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سوه. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې FAO په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خود ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاصه ده. یعنی وړو مسافر پرې موټر سپځې کې 404 هم راځي، 508 هم راځي، د وړو موټر مسافرین تګ ورته کوي. داسې خدای نه خواسته کوم ستونزه را پیدا نه شي. ما قطعاً نورځ لپاره سرحد دید کمه ده، د لوی موټر ټیلرې درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازدیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې 2 ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خود د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونی چار وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړی دغه اختطافګر سې کوم. نو دلته مونږ 3 کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړی او دې کور کې ساته دغه کوم کس چې اختطاف شوی و.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل او ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولې و چې دا 2 تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي، په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدی. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي، څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختې مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبې په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $1 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمه ایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کاله باندې محکوم سو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 49 کلن مارتین سوکوپ پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوپ مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمه کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوپ په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی و. څرنوالان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوپ په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوپ د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې مډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپاره کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 8.3، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.8، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.9، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه او ټیټیش
پک. ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې مو خبرونه واوریدل. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویل چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړني حالت اعلان کړی دی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. احمد شیبر راپور لري.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلننه د ورښتونو لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
هدایت داده شد به اداره دومی ما به ولایت
ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنیو چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې د هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورښتونو ته خوښ او له ورښتونو په تنګ دي. مزدور کار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمده ایم که برای یک لقمه نان بایله خدای نمی جو بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهی تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتونو کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتونو پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شاه زمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده، کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کیږي دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن روسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسکر نور علي ازادي راډیو ته خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دغه وچ کلا کو لاړو په خوشاله شپږ وجره بم ذکر رم یو ګر سره مکرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشې لعمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خدا سي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیق او تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوې. په جنوبی ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کلوسالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوي دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. بلخوا د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنیو جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکډه شوی. د هغه لور له تیرو دوه اونیو راهیسې ناروغ او دی د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه یې د ښو خوړو غوښتنه کوي خو دی اند سپورې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زموږ ستونزې له حده زیاتې دي. نه اوړه شته، نه وړي او نه هم وریجي. ماشومان مې ناروغان دي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کله هم د خپل د خوښې وړ خوړو غوښتنه کوي چې هغه 15 افغانۍ قیمت ولري، خو هومره پیسې هم راسره نشته. لس یا 15 دقیقې وژاړي بیا له یادې ووځي. ډېر وخت کېږي چې موږ نه وخت خوړلی او نه هم میوه.
پس مې خوابند بسیار وخت مې شاید مې یادم نیست کې شاید ما گوشت و میوه را به خدا قسم ندیدیم.
د رحیم په څیر ډیری کورنۍ چې بیځایه شوي په دې 1.5 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمانه کډوال شوی الاداد بیا وایي خپل ناروغ او ماشومان د کار توان نه لري.
ما 15 اولادونه دي، مشر تقریبا 12 کلن او ورور یې ښکیا را باندې کار مار کو نه کوم او کار کوي نه شو. خپل مې چې خان دي خپل ما ته دغه او دوه زامن مې چې دي وانه بچاري تلېګه ما قلمونه خرڅوي مازیګری کې ما کوتن راځي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي ویات شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه مېرمنې چې د IRC کلینیکونو ته ځي ډېری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا IRC باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به ملالی بشیر ته غوږ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کیږي. برطانیایی ورځپاڼې انډیپندنټ لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ شوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوي محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرزیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پریسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسې ورځپاڼې ته ویلي که طالبان یو پلاستیکي ګوډۍ نسي منلی په افغانستان کې به یوه ښځه څنګه ومني. انډیپندنټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي رادیو ته وویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څېړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي، له شرعي ضوابطو لیرې او جاهلانه دی. د ښاغلي محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکایي ورځپاڼې باستن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یوه مقاله خپره کړې ده. سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلي د ژمي سختي پیل سوي او افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. په دوام کې راغلي نړیوالې مرستې چې د افغانستان د له منځه تللي جمهوري نظام پر مهال یې د دې هیواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوي او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کیږي. باستن ګلوب لیکلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبان له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته یې ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابیل عکس العملونو شول سوي دي. ځینې عام وګړي، د حمامونو ځینې خاوندان او د شوزو د حقونو فعالانې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کې لري هم تودولی نسي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه خبرګونونه
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو ښځینه حمام خاونده ده. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګېدلي دي. د ښځینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای دی د دوی حکومت باید د خلکو نورې سترې او اړینې ستونزې ورحل کړي.
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچني موارد ونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنی حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کېږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هېڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. دې مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایل ځان مصروف کی ځکه تر دې مخ کې ډیر داسې مسایل ست چې هغه لمړی توبونه دي او کله چې په ټولنه کې لوړی تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي نو ډیر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیت ترلاسه کول نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي نه چې په دې مسایلو خلک لزان وویروي
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هواري کړي د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی نه بل څه ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بایو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت خپل عمومي موضوعات کې خاص دستورات او خاص حکم لري یو فرض ده چې باید هغه ترسره شي یو مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري عادي موضوع دي حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزه ډېر دی څوک نسی کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې اړه به خبري کوي دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل
تروس پر د وزارت لور نه په دې اړه باندې څه نه ویل شي
په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د زمي په موسم کې د سونتوکو د بایو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاو د نشتوالي له امله حمامونو ته ځي آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوي چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یې یوه ښه بېلګه ده دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع تر څنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیرې د نخري ښاري موټر چلوونکي دي بې حجاب ښځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي تر 40 کیلومتره زیات دی له محرمه پرته ښځې چیرې نه رسوي هغه څه چې د خلکو بېلابېل خبرګونونه یې راپارولي دي
او سمیو بهرنی مسله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د څلوروشو ساتونو په لړ کې تر یو میلیون مثبتو پیښو واوښتې دا به سره شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټول نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري یو څونامي به رامنځته شي تفصیل په دې راپور کې
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ساعتونو کې د کورونا مثبت پیښې تر یو میلیون تیر شوې چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخلا نه دی راغلی را روان دی د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلور ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې یو میلیون او اتیا زره دوه سوه یولس کسان په کورونا وبا اخته شول چې دا شمیره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې ساري ده او تر بل هر وخت لوړه ده د متحده ایالاتونو په دې نویو شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي تیدیروس ادانوم ګبریوسیس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمېرې لوړوي زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي څونامي به رامنځته کړي
سربېره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبت پیښې بې ساري دي خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښې به تر دې ډېرې زیات شي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت تلا څو اونۍ پاتې دي په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمیرې کمې دي د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې تیره اونۍ د اوو ورځو په ترڅ کې د کورونا د قربانیانو شمیر اته زره شپږ سوه دوه پنځوسو ته ورسېد
آزادی رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا په رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګي ژوایي چې پرونې د داعش د یو ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړي چې په جنوبی کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په یو ویشت کاله باندې محکوم شو. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د نیالګیو کښېنولو په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په سطحه پر څه باندې 1500 جریبه مځکه د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړوي. نور حل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په کندوز ولایت کې د نیالګیو کښېنولو خزاني کمپاین پیل شوی دی. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې دوی سش کال د نیالګیو کښېنولو خزاني کمپاین د سولې بنیاد دفتر په مرسته پیل کړی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل چې سش کال په خزاني کمپاین کې 500,000 د میوو نیالګي پر مرکز سربیره د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې په 1515 جریبه ځمکه کې کښېنول کیږي
او دا تقریبا 350,000 نیالګي او دا په څلورو ولسوالیو کې چاردره، علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې او 1515 د حقینو ته دا مونږ تقریبا په وړیا یو ښیي. نو 80% مصارف مونږ کوو، 40% له دهقان نه مونږ اخلو. هغه هم د دې په خاطر چې دا دهقان بیا دې باندې زړه خوږوي او دې ته مثلا توجه وکړي، مصارف د دغه لپاره ورنه اخلو. نور الحمدلله دا لړۍ به رواني.
ښاغلي حسن زیاته کړه هر باغ په یو جریب ځمکه کې په نړیوال ستاندرد جوړیږي او د یادې ادارې مسلکي کارکوونکو له لورې بڼوالو ته د بڼوالۍ په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. یو شمیر بڼوالان بیا وایي په دغه ولایت کې بڼوالۍ ښه نتیجه ورکړي او هر کال دوی له خپلو باغونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د مدرسې کلي د اسلام الدین په نوم یو بڼوال آزادۍ روډې ته وویل
په شمول یو شمیر کسانو چې زموږ په ولسوالۍ کې د میوو باغونه او په ځانګړې توګه د شفتالو باغونه جوړ کړي وو سږ کال یې ښه حاصل کړی وو. د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله باغداری ښه ګټه لري. غواړم چې سږ کال په درې جریبه ځمکه کې د میوهدارو ونو باغ جوړ کړم. دلته د کرنې ریاست ته راغلی یم چې راته نوي نیالګي راکړي.
د نوموړي ولایت ځینې بڼوالان د سړو خونو نشتوالي تر څنګ د بازار موندنې ستونزه د خپلو حاصلاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د یادو ستونزو د هوارولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو سیمې اوسیدونکی 40 کلن عزت الله چې په 10 جریبه ځمکه کې د بېلابېلو میوو باغ لري وایي
والا وروره زه د انګورو باغ تر څنګ د ناکو، شفتالو، زردالو، املوکو، الوبالو او د لیمو ونې لرم. که چېرې هوا ښه وي نو ښه حاصلات اخیستی سم، خو د راټولولو په موسم کې بیا بازار نه وي چې موږ دغه خپل مالونه خپل حاصلات وپلورو. میوې هم خرابې کیږي، نو که چېرته سړې خونې ورته جوړې سي نو موږ کولای شو چې په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړو، لږه ګټه پکې وکړو.
خو له دې وړاندې د کرنې د ریاست چارواکو ویلي وو چې په تیرو کلونو کې په کندز کې لس وړې سړې خونې جوړې شوې دي او په پام کې د پراتلونکي کال کې د دې ولایت په کچه یوه لویه سړه خونه جوړه شي او په ګټې اخیستو سره به د بڼوالو او کروندګرو ستونزې هوارې شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.